دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
ل امریکا جغ څخه د دې محل خبرونه اوري وایاند سالم مندوخیل د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې په کمښت باندې یو ځل بیا اندیښنه شولې او ویلې دي چې دا پروګرام په 2015 کال کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ د 14 میلیون افغانانو له جملې څخه یوازې 5 میلیون ته د خوړو مرستي برابرولای شي د خوړو د نړیوال پروګرام د بیړني حالت د څنګ مشر پاولین ایلوف د پنچن به پورز د ایکسپرت ولنیز شبکې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په روان 2015 کال کې به دا پروګرام یوازې 5 میلیون اړمنو افغانانو ته د افغانستان په مختلفو سیمو کې خوړه برابر کړي مېرمن ایلوف ویلي چې له هر دوو اړمنو کورنیو څخه چې د خوړو مرستو ته اړتیا لري یوې کورنۍ ته به مرسته برابر شي د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو پر اساس بشری مرستو ته اړمنې کورنۍ د مرستو د نه ترلاسه کولو په صورت کې خپل ماشومان ته خوړه نسی برابرولای او یا هم په روان ژمي کې خپل خوني نسی ګرمولای د هانګاو په نامه د بشري حقوقو سازمان د پنځنبه په ورځ په ایران کې د بشري حقوقو د کلنی راپور د خبرولو پترس کې وویل چې په ایران کې په 2014 کال کې لشتر لژن نه هڅو کسان اعدام شوی چې دریا وایي افغانان دي د بشري حقوقو دغه سازمان همدا شان ویلي چې یوازې د دسمبر په میاشت کې لشتر لژن نه افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی چې اکثر یې د نشئی توکو د جرمونو په تور په اعدام محکوم شوی وو د دغه بنسټ د شمیرو له مخې د دسمبر په میاشت کې د شپږو شزو په ګډون 138 بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شول په داسې حال کې چې په نومبر میاشت کې په دغه هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمیر 126 ته رسیده د هنګاو به شری حقوقو سازمان ویلي دی چې په ایران کې د دسمبر په میاشت کې د اعدامونو له جملې څخه 15 قضیه د مخدره موادو د جرمونو 16 قضیه د قصدي وژنې او نور 2 قضیه د وسلوالو غلاو له عمله وي خو د هنګاو د سازمان پر راپور کې خبرې شوی شمیرې شي چې په ایران کې د دسمبر په میاشت کې د اعدام شوو کسانو ډیره برخه کردان، بلوچستان، ترکان او نور قومي اقلیتونه وو د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت چارواکي وایي چې د سالنګ او د کابل غور ترمنځ پر لوی لارې د واورو د سخت ورښت لامل د هر ډول موټرو پر مخ د تړل کېدو وروسته د دغو لارو د بیرته پرانستلو د پاره هڅې پیل شوې دي د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د ایکسپرت ولنیز شبکه کې لیکلي چې د سالنګ لویلار د جمعې په ورځ د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی دی د سالنګونو د ساتنې د ریاست د کارکونکو د وینا له مخې د دغه لارې په اوږدو کې په دواړو خواو کې د اغیزمنو سوو ساحو څخه د موټرو د تخلیه بهیر پیل شوی او د پاکولو هڅې روانې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې په هری رود باندې د بند جوړول ایران ته د اوبو بهیدل محدودوي او شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ له موجودو تړونونو سرغړونه وي د اوبو حق لډيري مودې رئیس د افغانستان او ایران ترمنځ په شاوخوا 900 کیلومتر اوږده ګډه پوله باندې د ترنګلتیا اومده لامل دی د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت د 2014 کال په نومبر کې په هرات ولایت کې د پاشدان په نوم د اوبو پربند د کار د دوام خبر ورکړی یا ویلي دی چې دغه بند د جوړېدو چارې تر 80% پوري بشپړې شوې دي طالبانو د پاشدان بند د خپل حکومت یو ستر پروژه یاد کړې او ویلي دی چې پر دغه پروژه کار په چټکۍ سره دوام لري
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا راپورټ واوري. افغان طالبانو د اسلام آباد هغه خبره رد کړې ده چې ویلي دي طالبانو د ډیورن کرښې له شاوخوا سیمو څخه نورو ځایونو ته د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي د وسلوالو د لیږد لپاره د اسلام آباد څخه پیسې غوښتي دي. د افغان طالبانو د حکومت یو ویان د اسلام آباد دا ډول څرګندونې بې بنسټ بللې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې افغان طالبانو د ډیورن له فرضي کرښې څخه نورو سیمو ته د ټي ټي پي د انتقال په اړه شپږ دېرش میلیونه ډالره غوښتي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ جنوري دویمه د امید په نوم یوې راډیو ته د غږیز پیغام پاستولو ویلي چې نه پوهیږي پاکستاني چارواکي دا ډول ادعاوې د کوم هدف لپاره مطرح کوي.
موږ دا ادعا ردوو. اسلامي امارات له پاکستان څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. تاسف ځای دی چې د پاکستان د لوړې کچې چارواکي د کومو موخو لپاره دغسې ادعاوې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د چهارشنبه په ورځ جنوري اوله د جیو تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ډیورند کرښې له نږدې سیمو څخه د افغانستان نورو لرو پرتو سیمو ته د تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پي د وسلوالو د انتقالولو او بیا میشتېدو لپاره له اسلام آباد څخه شپږ دېرش میلیونه ډالره بودیجه غوښتې وه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی په دې مسله خبرې کوي. د دې دمخه هم پاکستاني رسنۍ د 2023 کال د جون په میاشت کې د افغانستان د نن لرو پرتو ولایتونو ته د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو د انتقالولو د یو پلان په تړاو د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 2023 کال د جون په څلورم امریکا غږ ته د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو څخه د افغانستان د نن لرو پرتو ولایتونو ته د زرګونو وزیرستاني کډوالو د انتقال او بیا میشتېدو پلان تایید کړی وو. د افغانستان د جمهوري نظام د پوځ جنرال عبدالرؤف روزګانی د ډیورند کرښې هغې غاړې ته اوسنی نامنۍ پلان شوي او کنټرول شوي نامنۍ بولي.
په دې نامنیو سره پاکستان څو اهداف دوی تعقیبوي. اول خدا چې ځان د تروریزم څخه متضرر شي، په داسې حال کې چې پرون دوی د تروریزم د ملاتړ او تمویل او حتی خپرولو نسواري لست ته نږدې او په نسواري لست کې وو. دوی د هغه څخه ځان وویستي د طالب په کومک او د طالب د سادګۍ یا تاثیراتو پر دوی په طالب باندې ټي ټي پي مشران راوغوښتل کابل ته او دا دنیا ته یو ثبوت وړاندې کړي چې دلته تروریستان دي.
د چارو شننکې د کابل او اسلام آباد ترینګلې اړیکې چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو تر برید وروسته نورې هم ترینګلې شوې د دواړو هیوادونو په تاوان بولي.
په پاکستان کې د ټي ټي پي د حملو د زیاتېدو یو منفي اثر دا دی چې د پاکستان فوج به کفایت معرفي کړی دی. ټول امنیتي سکتور به کفایت معرفي کوي او دا په خپل د خلکو پر احساساتو باندې د خلکو پر روحياتو باندې منفي اثر کوي. او د طالبانو او د پاکستانیانو ترمنځ د غشخړې د خپل پر طالبانو باندې هم بد اثر کړی دی. یعنی طالبان داسې د افغانان کې معرفي سوي دي چې دوی د افغانستان د ملي حاکمیت څخه دفاع نشي کولای، د پاکستان د حملو دفاع نشي کولای او دا په افغانستان کې هغه نېشنلیزم چې دی هغه راپاروي.
په یو نوی راپور کې چې د دسمبر دیرشم خپور شو ویل شوي چې په پاکستان کې د تیر 2023 کال په بمی چاودونو او وسلوالو بریدونو کې تر 1600 زیات ملکیان او امنیتي پرسونل وژل شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د
د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی د هغه مشکوک کس تصویر خپور کړی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا په نیو اورلینز کې یې په موټر 15 تنه ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. دا کس څوک دی او ولې د نیو کال د لمانځلو پر مهال په دې کار لاس پورې کړ؟ زموږ همکار ایوب خاورین په دې اړه رپورټ لري.
د ځاځي میدان د سنخیلو د سیمې ولسونه د خپل سیمې د ځنګلونو ساتنه په خپل کوي. د دوی په خبره په خوا په دغه سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوې دي، خو دوی اوس هڅه کوي چې د قومي تړون لمخې دغه پاتې ځنګلونه او په اوږد مهال کې د ځنګل وهنې مخنیوي بشپړ وکړي.
نو دا ځنګل مستو د مونږ د حسن خیلو مربوط ساحه ده. دا ځنګل نه مونږ فرض کړی دی، یعنی دولت سره مونږ دا کومک ویل چې دنده د دولت هم مونږ هم سره همکار یو، څوک نو پرېږدو چې د ځنګل کته.
د سیمې ولسونه وایي چې په خپلو هڅو د ځنګل ساتنې چاره پیل کړي او په خورا سختو شرایطو کې هم د خپلې سیمې ځنګل ساتي. د دوی خبره خو د بی وزلی او ځینو نور ستونزو لامله په سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوې دي، خو اوس دوی څوک نه پریږدي چې د سیمې ځنګلونه وهي.
دغه ځنګلات چې دي تر دې دمه موږ د خپل کلی په همکارۍ د سپینګیرو ځوانانو مشرانو په همکارۍ مستلی دي تر دې وخته پورې. دا چې تاسو خپل وینه دغه ځنګلات په نور سیمو کې دیننه په هډیر وحل شوې دي، هغه غرونه رغونه د دې ونونه د بیلابیلو ونونه لای شوې دي. موږ الحمدلله خې شپه ورځ په ځان یو کړی دي ترڅو موږ خپل ملي شتمنۍ له لاس ور نکړو او پر راتلونکي کې موږ یو ښه ځنګل دري ولرو.
دا کلیوال وای چې دوی غواړي چې د سیمې ځنګلونه بیا وغوړيږي او عامه په هوای ډیر شي چې څوک ځنګلونه ونه وهي. خو زیاتوی که حکومت ورسره په تخنیکی او مالی برخه کې همکاري وکړي نو دا حسیبي پیاوړی شي.
موږ دا ځنګل خدای د حکومت سره ډېر خو کې موږ ته رکړې دي، خو موږ روبکی ولایو موږ ستنه کوو. خدا سده چې موږ ته څوک چینه رکی بیا وازی او کښلت یو کوم موږ خوره دي موږ ستو یوره دي. مو د حکومت نه موږ دا کومکونه غوړو چې موږ سره وګلګین دوت وکي موږ سره کومک وکي موږ سره لګارو شادر شو وکي موږ د ځنګلي وسوتي لګي غونته موږ سره کومک وکي.
د خوست د کرنی او بو لګولو او مالداری ریاست د معلوماتو په اساس تیر کال په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو همکارو ادارو په مټ شاوخوا زرګونه هکتار ځنګلونه بیا راشن کړي دي. خود کارپوهانو په باور په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا شته چې د اقتصادي پیاوړتیا برسیره خلکو ته ګڼ کاري فرصتونه هم رامنځته کیدای شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کابینې د ډیرو انتخابونو په څیر د معرف وزارت لپاره د هغه انتخاب لیندا مکنون هم د ټرمپ یو لوی ملاتړ او د کمپاین تمویل کوونکی و. هغه په نړیوال ریسلینګ یا غیر نیونو لوبو د مشري سابقه لري. په داسې حال کې چې ډیر شنن کې فکر کوي چې لیندا مکمون د تعلیم په برخه کې زیاته تجربه نه لري، خو د هغې په مشرۍ کې په دې برخه کې د لوی بدلونونو تمه کیږي. پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریالي لورل بومن د رپورټ پښتو ژباړې ته.
لیندا مکمن د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړی دورې په جریان کې د متحده ایالاتو د کوچنۍ سوداګرۍ د ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله. اوس ټرمپ هغه د تعلیم د وزارت لپاره نومولی ده. لنډا مکمن په یو خصوصي کالج کې د لنډ مودې لپاره د بورډ د غړي په توګه دنده ترسره کړې. ځینې شنونکي د ټرمپ په دغه انتخاب اندېښمن دي.
هغه یقینا په لوړه کچه یا د لوړو زده کړو په اړه تجربه نه لري، لکه څنګه چې د معارف پخوانیو وزیرانو د تعلیم په برخه کې اړوند تجربه لرله.
خوډيري محافظه‌کار شنن کې وایي چې هغه بل تعلیم د وزارت په منظم کولو او د واک په محدودولو کې ښه کار وکړي او دا هغه سدي چې دوی غواړي.
دا ضروری نه ده چې د ښوونې او روزنې وزارت مشر دی او خون کوي. زه باور لرم چې موږ یو تجربه لرونکي اجرایه رئیس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې پوهیږي چې څنګه خلک مدیریت کړي، کارونه سرته ورسوي، د خلکو سره حساب وکړي، پایلې درکړي او د پایلو راپور ورکړي.
د دغه وزارت په مسولیتونو کې د فدرالي زده کوونکو پور، د لوړو زده کړو لپاره د وړیا پروګرامونو اداره کول، د مدني حکومت سارنه او د ټیټ عاید زده کوونکو لپاره د بسپن ویشل شامل دي. ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې د ټرمپ په حکومت کې به عام زده کړې د خطر سره مخ وي او نسمن طبقه به اغیزمن شي.
دا به معلولو، متنوع جنسي تمایل لرونکو، تور او غیر سپین پوستو، بومی امریکایی او بیوسه زده کوونکي اغیزمن کړي. لوړې زده کړې به ګران شي او د منځنۍ طبقې لاسرسي به ورته محدود شي.
لري محافظه کاران وایي چې دا اداره د بیوروکراسي دکه او غیر موثره ده او باید په بشپړ ډول لغو شي. هر څو دا امکان نه لري، خو شنن کې وایي چې بدلون به راشي.
هغه څه چې زه په راتلونکو څو کلونو کې وینم، هغه په دې ریاست کې د پام وړ کموالی دی او د فدرالي حکومت د امکان تر حده پورې د تعلیمي چارو نه لري کول دي.
تاسو پوهیږئ چې د ټرمپ راتلونکو اداره په ټولو فدرالي پروګرامونو کې د تمویل په کمولو باور لري.
دواړه خواوې کولی شي د دوی د پوهنتون د بدل په توګه د تخنیکی زده کړو د ودې په اړه موافقه وکړي.
د لیسی فارغ شوی او ډیری کارګران غواړي په لیسی کې د څلورو کلونو تعلیم په ځای دوی داسې روزنه ترلاسه کړي چې دوی سره په غوره دندو پیدا کولو کې او په کامیاب ژوند کولو کې مرسته وکړي.
لنډا بدسنه لخوا تصویب ته اړتیا ولري. شنون کې تمل لري چې جمهور غوښتونکي به هغه د کابینې لپاره غوره کړي. دا وه د لورا بومنت رپورت پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غاک.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هاکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. هغه راځکاران او ملاتړي چې د پخواني جمهور رئیس جیمی کارتر د اوږدې مودې خیریه بشري حتو سره ملګري او تړلې و، د هغه د مړینې ماتم کوي. په دې اړه د امریکا ژغ د خبريال کین فاراباخ د رپورت پښتو ژباړه واوري.
د نیویارک له بافلو څخه سوزن تلر په دې اعتراف کوي چې کاری باري نه ده.
زه د کوم شي د جوړولو استعداد نه لرم او په الوتکه کې له پرواز څخه سخت ویریږم.
خو کله چې هغې غوښتل د آنلاین له طریقې په پاکستان کې د 2015 کال د کشمیر له زلزلې وروسته د انسانیت لپاره د اسوګنځي په نوم د خیریه بنسټ سره مرستې لپاره پیسې ورکړي، نو یو شي د هغې پام ځان ته جلب کړ.
او پر لوحې لیکل شوی وو چې اوس په هند کې د جیمی کارتر د کار پروژې لپاره د رضاکارانو د کار غوښتنلیکونه منل کیږي او دا داسې و لکه چې تالند برېښنا را باندې ولګیږي. زړه راته ویل چې دا هماغه څه دی چې ته یې وروسته لدې باید ترسره کړې.
همدا و چې تیلر په 2016 کال کې په هند کې د جیمی کارتر د کور جوړولو د هڅو په خیریه بنسټ کې رضاکارانه کار پیل کړ. هغې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پخواني ولسمشر او د هغه د میرمنې روزلند په مشرتابه په لسګونو نورو ودانیزو پروژو کې برخه واخیسته.
نو که تاسو له ما څخه وپوښتئ چې دلیل یې څه و، زه به ووایم چې یوازینی دلیل یې دا و چې زه په دې خیریه هڅو کې د کارتر د کورنۍ له کبله کېله شوم.
د کارتر کورنۍ یعنی پخوانی ورسمشه جمی کارتر او میرمنې روز لن هر کال یو ونی خلکو سره د مرسته لپاره د دې استونګنځینو په جوړولو تیروله. نور یو 50 اونۍ به دوی د کارتر په خیریه انتفاعي مرکز کې خدمت کاوه، کوم چې په ټوله نړۍ کې نه یوازې چې د ناروغۍ سره مبارزه کوي بلکې د هیلو او سولې د رامنځته کولو لپاره هم زیار باسي.
دا راته وروسته معلومه شوه چې زه اول نه پوهېدم چې جمی کارتر داسې د لګښتونو هر روپۍ نږدې په ځیر څاري چې دا پیسې څنګه، چیرته او څومره مصرف کیږي.
د پورتلند اوریګن څخه د کریس جونز په نوم شخص چې غوښتل د خیریه مرستو لپاره یوې خیریه مؤسسې ته نقد پیسې ورکړي په دې نه پوهېده. جونز او د هغه میرمن بارب د کارتر د مرکز د مالی چارو غوره مدیریت ډیر خوښ شو.
په 2014 کال کې په تونس کې د پسرلي ټاکنې وې او ما ته زنګ راغی چې ویلې کولای شي د دې ماموریت لپاره په راتلونکو څوونه کې تونس ته ولاړ شي او ما د موقعنه ګټه پورته کړه او مې ویل هو ولې نه.
جونز وروسته په 2018 کال کې په لایبریا کې هم د کارتر د مرکز لخوا د ټاکنو د څارنې ماموریت کې شامل شو. هغه منندوی دی چې د کارتر د نړیوالو بشري مرستو هڅو په لړ کې هغه ته هم د خیریه کار فرصت برابر شو چې له مالی ملاتړ څخه ورته ډیر ارزښناک و. هغه وایي چې د ټاکنو د څارنې کار هغه بالکل بدل کړ.
د رای ورکولو د مرکزونو څارنه، د رایو د شمیرنې د بهیر لیدل، د دې ټول کار ما قدر کاوه چې وګورم چې په دې هیوادونو کې دیموکراتیک بهیر څنګه پلی کیږي.
جونز وایي جمی کارتر به د دې هرکلی وکړي چې د هغو اوږدو کلونو د کار په تړاو به په یاد پاتې شي چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهوري ریاست نه وروسته د امریکا د یو طبعه په حیث تر سره کړل.
زه فکر کوم چې د هغه تر ټولو د ویاړ وړ لاسته راوړنه د کارتر د مرکز له لارې زیار و. او زه واخن غواړم نړۍ دا په یاد وساتي چې کارتر څومره نیک کارونه وکړل او د هغه دا زیار په انسانانو کې څومره د غوره بدلون سبب شو.
د کارتر مرکز له سلو څخه ډیر انتخابات څارلې او په ټوله نړۍ کې له هغو ناروغیو سره مبارزې ته دوام ورکړي چې له پامه غورځول شوي دي. د پرازیتی چینجی په نوم ناروغي چې یو وخت له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک اخته کړي وو، خو اوس یې قضیه د میلیونونو څخه شلو پیښو ته راټیټه شوې ده. رادورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې د کال لومړی واوره ځوانان له بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د کابل شهران وایي چې د ککړې هوا په سبب به ډېر کله ناروغي کېدل. دا چې د کال لومړی واوره و اورېده دغه شهران پاکې هوا ته خوښ دي. د بلې خوا یو شمیر اوسیدونکو اقتصادي ستونزې او بیکاری ته په کتو له سوداګرو او طالبانو څخه غواړي چې زیاتې یخنۍ ته په کتو باید د بیوزلو خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
کابل شاریان واوري د خوشی ترڅنګ د هوا پاکولو او د ناروغیو کمیدو ته خوشتي
واوري د برخورې خوشاله ستو چې سور از مخ کې ګرد غبار ډیرو نو مریضانه ډیره وی لسمدره کې چاته یو بل نخ کار کېد کنه. نو واوري د الله تعالی نعمت ډیر ورته خوشاله یو. نو د الله تعالی خو لوی نعمت ده او واوري ډیر سخت خوشاله ستو.
دغه شاریان که څه هم د واوري اورښت خوښتي، خو بل خو یو شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رواني بیروزګاری ته په کتو ورځني ژوند ته پاندېش نه کیدي. دغه شاریان له طالبانو او سوداګرو غواړي چې بیا وزله وګړو لاسنیوي وکړي.
ستونزې خو ډېرې دي. کور کې اوس مثال زغال نشته دي، خاص نشته دي او ځوانان ټول اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت نه دا غواړم چې ځوانان ته کار وسیله پیدا کړي او زمينه برابر کړي چې دا ځوانان کار وکړي. واور خشیر دیره خلک دسی دیور راکور کی دسی خلک وسیږي کورونو کی د خاط کورونو کی وسیږي باج خلک دی پیسہ داران دی هغه مارکیټونو کی وسیږي هغه خلکو ته منګه هغه خلکو ته خواهش دی منګه ولست ته منګه حکومت ته دا خواهش دی چې هغه غریبانو ته زمينه برابر کی چې کورونو کی وسیږي بخاری نه لري ماشومانان لري واړ واړ ماشومانان لري بخاری لري بخاری ګان نه لري ولی واور دی هنی دا مشکلات زیات منسره ماشومانان دی مشکلات ته پیدا کیږي
بل خو اقتصادي شنن کې کڅه هم د واوري په اورې دو ترزم کې لاندې د اوبو د سطح لوړول شیا دی خو زیاتوي چې په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو کسان به د واورو په سبب لستونز سره مخ وي
او رښتونو په زیاتوالي سره کڅه هم د وچکلې مخنی ول کېږي د زمکه لاندې د اوبو ذخیر غني کېږي د پایتخت کابل هوا ډېر سره خپل کېږي او پاکيږي مګر په عین حال کې بیا د افغانستان دی وګړو اقتصادی او مالی توان بیا د مړنې چې دی ورختونو په زیاتوالي سره دی اوبو په کانګل کې دوی اخیدو سره دوی مقابله وکړي په کورونو کې حتی د تودوخې لپاره هم څه لري ډیر خلک کاروبار نه لري په ځانګړي ډول هغه کسان چې کاروبار هم لري چې دوی کوچني کاروبارونه ټپرې کراچۍ دیوالو له امله زیانمن کیږي
که څه هم په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې افغانانو ته د احتیاط کولو سپارښتنه کړې ده خو بل خو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امژغی ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې نږدې 20 میلیونه افغانان په 2015 کال کې بشری مرستو ته اړتیا لري شمساریان امریکا جا
دروردونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي په تیرو 15 کلونو کې د ملګرو ملتونو د 1913 کمیټه د مختصینو ډلې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د پلي کولو لپاره د حقایقو په بنسټ خپلواکي سیړنې او سپارښتنې وړاندې کړې دي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تھامس گرینفیلد ویل چې دغه کارپوهانو د کمیټې د ختمولو لپاره روسیې د خپل قدرت ته استعمالولو کوشش کړی دی او دا غواړي چې د شمالي کوریا د خطرناکو کړنو او د روسیې د خپلتیا په اړه رښتیا مخې ته رانشي هغه وویل چې شمالي کوریا تر دې وخت پورې روسیې ته د وسلو د 20,000 نه زیات کانټیرونه استولې دي چې پکې هغه توغندي شامل وو چې په یوکرین باندې توغول شوې دي لیندا تامز زیاته کړه چې اوس روسیې د یوکرین په وړاندې د جګړې د ترسره کولو لپاره د شمالي کوریا په افراد او هم د غډول وسلو ته مخه کوي لیندا تامز زیاته کړه چې په ورستي او میاشتې کې روسیې شمالي کوریا عسکرو ته د توپخانه او د بنسټیزو پیاده عملیاتو په برخه کې روزنه ورکړې ده هغه وویل چې په خوشحالۍ سره وایم چې موږ ارزونه کوو چې روسیه ممکن ده د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام ملولو ته نږدې وي او د روسیې هغه ژمنې چې د کوریا ټاپو وزمې د بي وسلې کول لپاره کړې دي دوی د هغې نه په شا وړي لیندا تامز زیاته کړه چې موږ باور لرو چې مسکو بنه یوازې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو په پراختیا باندې دقت کولو ته زړه نازره وي بلکې په هغوی باندې د بندیزونو په لګولو کې به هم خندونه راپورته کړي لیندا تامس په خره کې ویل چې مونږ یو ځل بیا په روسي غږ کو چې د شمالي کوریا سره پوځي همکاري ودروي تر نو ورته د ودا امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.